السلام علیکم دا تو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 12 په راپورونه کې اوري د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي طالبان وایي
تفصیلی خبری وقتی بیرو موضوعات رو بانید که سیاسی موضوعات رو که بشری موضوعات رو که در افغانستان اجتماعی رو کنید که در موضوع
به هلمند که در آزادی رادیو در خبریال محمد الیاس دایی در وجل که دو ننکال پرستو که بیلا بیل ولایتونی که مینوال در لودل
شهید الیاس دایی واقعا در هلمند در خلق و یورسا جاغو او هر ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله
د الیاس دایی په اړه د هغه د مینوالو نظرونه هم خپرو
یعنی د هلمند کې کوم مشکلات چې دی هغه خو په چوپه پاتې شوی دی کوم وخت چې دایی صاحب نو هغه د هلمند مشکلات یې د مسولینو پر رسوله
په بهرنی مسایلو کې اوري چې د بیلاروس او پولند پر سرحد د سلګونو پناه غوښتونکو پر غونډېدو بیلابیل عکس العملونه راغلي دي د ازادي په تاسو کې اونیس پروګرام چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وشوده نن د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایی د وجل کېدو کال پر سخلا هم د قاتلانو د منډلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتخاب کیږي په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمنځل سو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ وایي افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ کې د پراخ لوږې مخاوني ولسي دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه د هتر رسیدلي چې د کورونی ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد روان دي رانيسي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې دي عیار کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لري سي نن د نومبر 12 د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایی د وجل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پوري د نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووجل سو د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي رادیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پرسو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول بلل یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یوه لور او د هغه میرمن پاتې دي پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمنځل سوه د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایدن په حضور کې یو لړ مراسم کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده هغه وروسته فاکس نیوز ټلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
د افغان جګړې په خوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه او بل دا چې ستاسو خدمتونو د هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغه سیبرید ونه لید چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه شوی وو. نه یوازې دا بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یوړه.
And decimated Al-Qaeda.
امریکا هر کال د نومبر 11مه په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگي دونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درنوي لپاره مراسم جوړوي امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر دو لسیزو پوځي حضور وروسته د اگست میاشتې پر 11مه له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام پیلوبې ته ووت استرالیا او پاکستان تیر شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پیلوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول پاکستان په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 100 او یا منډي هدف وټاکه استرالیا د 15 لوبغاړو په سوځیدو په 19 اور کې د هدف ته ورسیده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 12 بالونو 140 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یوه کنفرانس ته وویل:
Experience is key in these games, even though we
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. که څه هم موږ اول کې یو څه وکټې له لاسه ورکړي او لوبه زموږ په طرف نه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کوم اندېښنه نه وه.
اوس به استرالیا له خپل ګاونډ نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشمې په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پای لوبې ته وتلی وو. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منل چې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا ګوارامایا د پنځم پر ورځ د خبره رسنوي ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبه په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسي ته څیرمه د زندان یو روغتون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی و. ساکاشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي استازو په یو ګډ اعلامیه کې د پناه غوښتونکو په مسأله کې د بیلاروس چلند وغانده. دغو استازیو پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم سوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ سوې ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسل کې چې هوا هم ډیره سړه ده، د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هېواد پولنډ ته واوړي، خو مخه یې نیول سوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکول سوی چې شی د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي مقابلې سبب سي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، د شوزو او نجونو د بشپړ تعلیم د زمینی د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح سوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
د ترویکا پلس یوه ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازیو پنجشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړۍ غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی.
must not only continue
la afghanistan sara taamul baid ne awazi da che dawam ukri balki baid de chu da lailo la mkhipya wori shi hit chuk na gwari che koranai jagri ta bir tarastan shi hit chuk iqtisadi suqut che be subati ra minsta kawi na gwari tol de di ghoktana kawi che pa afghanistan ke danana de tragar wa anasaro sara pa aghizma la toga muqabala wo shi aw muk tol gwari che de khadwalo de nawi kadke che mkhawni shu
refugee crisis.
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې پاکستان ته تللی د ترویکا پلس په غونډه کې ګډون نه وکړ، خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل:
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګری د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ټرایکا فلس ګډمال سره غونډه درلوده، لوګو سره مو په تفصیلی خبرې وکړې په ډیرو موضوعاتو باندې، که سیاسي موضوعاتو که بشري موضوعاتو که د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدا موضوع او که د اړیکو د روابطو خبره وه، او همچنان د امنیت په برخه کې په ډیرو ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي د دب خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سخت لوږې کړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار خبریلان وی د الیاس دایی تر وجل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ پر رسنیو کې خاموشه سوی دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریلانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی د وژنې په څیر نورې پېښې رامنځته نه سي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنې چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولي او وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو، خو د بیان د ازادي دشمنانو دغه ژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ و او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره، په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه شوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نه سي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ لارې تر اوریدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یوه لویه ضایع وه د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل. د نوي نظام او نوي حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي، اخطارونه ورکوي، هغوی ته د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وژل کېدو مسؤول طالبان وبلل، خو طالبانو هغه مهال د پیښو مسؤلیت ونه مانه.
نن د نومبر 12مه ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وي، خو د رسنیو کارکوونکي وایي دوی د دغو څېړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. د دایی د کورنۍ غړي وایي چې د هغه لور اوس هم د پلار راتګ ته سترګې پر لار ده. په دې اړه تفصیلي راپور د دایی د ورور په اواز پیلېږي.
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت وایي کال واوښت، خو د ده د ورور دایی د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مداصر دعوت وایي تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تېر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ وو، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسولین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تېر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایی په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. خو د دایی د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایی شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته شوی دی، د عاملینو ته د هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وژل سوی چې د دې په وینا د وژنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
ولدی موږ په اړه موږ ډیر معلومات نه کیږي، په دې خاطر چې د موږ په صحه کې نه پیښ شوی او د حکومت په صحه کې ډیر څه نه دی په غوښ کې دوی ته معلومات او څه نه سوی. موږ په دې باندې څه یو بیا موږ معلومات کړي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو شلو کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالي رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم، له موره څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډیرو مسایلو لا نه پوهیږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه. زموږ د پاره یو ملامتونکی حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل ته غېږه ورکو، یو بل ځانونه سره خوشحاله وساتو، لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغ سته.
محمدي زیاتوي چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یوه ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلو چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ور زیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
موږ د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دایی پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډیره زړورتیا د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول. هغه کلتور چې د خپل ورته ډیر ژمن وو.
د دایي لمړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
لایوی خو افغانی ژورنالیستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی خپل دندې له لاسه ورکړي، ډېرې شاخه کارونه ته مخه کړي، هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخلی نه واز چې زمیاشتو ماشته ماشونه نه دي تر لاسه کړي، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکوي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاسترولنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لاسترولنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزله کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالیستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی وایي دوی د ژورنالیستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د ژورنالیستانو په وړاندې باندې د تاریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي، چې په یو وشتو کلونو کې موږ سل کسان شهیدان ژورنالیستان درلودل او د نورې د خشونت او تاریخوالي پیښې. متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې غوي د معافیت فرهنګ ته د پټکې کیدی او عاملین د مجازات شي. د اسلامي امارات هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکې کیږي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالیستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیواله ورځ وه، په یوه اعلامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل سوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیه ثبت سوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي لیوه کال رئیس چی محمد الیاس دای وجل سوی د سیاسوی لکه د دوی ټولو رغچې خاموشه سوی وی او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سچی د تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولي د چا تر غژونو نه رسیږي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس به احمد شیبر راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیپلوماټ خبرونه له تاجکستانه د افغان پیلوټانو د وټلو مسله په یو مقاله کې څرګللې ده. د خبرونه د ازادي رادیو د راپور په استناد لیکي چې سیشن بي پورس یو سلو یو نی بیا افغانان چې پکې یو سلو درې څلوېشت پیلوټان مو له تاجکستانه په الوتکه کې متحده عربی اماراتو ته انتقال شول. دا پیلوټان د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي وو. ډیپلوماټ په تیرو نشته درې میاشتو کې په تاجکستان کې د دوغو پیلوټانو د ژوند پاړه لیکي چې په پیل کې دا پیلوټان د تاجکستان په جنوب کې د باختر په هوایي ډګر کې ښکته شول او دوی د محصلینو یوې لیلې ته بیول، بیا وروسته د پلازمینې دوشنبه بهر یو استراحت ځای ته ولېږدېدل. هلته دوی پټ په پټه د موبایل ټلیفونونو له لارې د خپل وضعیت شکایتونه کول. خبرونه لیکي چې د تاجکستان چارواکو بیا بیا د دې پیلوټانو اسناد ګرځولي، ټلیفونونه یې ترې اخیستي او پښتنې ترې کړې دي چې خپل هویت ثابت کړي. ډیپلوماټ په خپل مقاله کې د ازادي راډیو په یو بل راپور هم استناد کړی دی چې د اکتوبر په وروستیو کې خبر شوی او پکې ویل شوی چې په تاجکستان کې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړیو له سړې هوا او خراب خوراک شکایت پکې کړی و. ډیپلوماټ بیا د تاجکستان د چارواکو خبر هم راخیستی ده چې په هماغه ورځ چې امریکا د پیلوټان متحد عربي اماراتو ته بیول دوی شکایت وکړ چې د امریکا د بیوروکراسۍ له امله د دې خلکو کارونه ځنډیدلې دي. امریکایي چارواکو بیا رویټرز آژانس ته ویلي وو چې د تاجکستان چارواکو دوی ته ستونزې جوړولې چې له دغو افغان پیلوټانو سره له نږدې خبرې وکړي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان چې په تیرو دوه لسیزو کې پر طالبانو بمباري کړې دي تر بل هر چا په افغانستان کې له ډېر خطر سره مخامخ وو او دا هم څرګندنه ده چې څومره پیلوټان لا هم په افغانستان کې شته. ایفنینګ سټانډرډ خبرونه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د یو شمېر افغانانو د وتلو مسله راخیستې ده او د مرستندوی سازمانونو په وینا لیکي په لندن کې په روسیو کې له ډاکټر پرته د یو افغان ماشوم د زیږیدو پیښه د دې تریخ حقیقت څرګندونه کوي چې له افغانستان بریتانیا ته د ګڼو کورنیو د ایستلو چارې ځنډیدلې دي. خبرونه لیکي دا ماشوم روغ دی خو له ډاکټر پرته د زیږیدنه د هغو 8000 افغانانو په اړه سوالونه پیدا کوي چې په اوړي کې له کابل وایستل شول او اکثر یې اوس د بریتانیا په بیلابیلو سیمو کې په هوټلونو کې شپې سبا کوي. د لویدیز په خبرونه نیوزویک د جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهام هغه خبرې راخیستې دي چې روانه اونۍ له فاکس نیوز تلویزیون سره وکړي. شغلی ګراهام ویلی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې د تل لپاره د اړیکې له ولسمشر جو بایدن سره زیانمنې کړې دي. نیوزویک مجله بیا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته او هلته د امریکا د پلوي حکومت تر رنګېدو را وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي د ولسمشر بایدن د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې اعتراضونه شوي دي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د اګست په وروستیو کې په کابل کې د چاودنې له امله چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په بد او ګډوډ حالت کې له افغانستانه د خلکو د وتلو په خاطر دا انتقادونه پسې زیات شول. خو ولسمشر بیا هم له خپلې پریکړې دفاع کړې ده او ویلې دي چې د امریکا اوږده جګړه پای ته رسولې ده.
او سم یو بهرنی مسأله سلګونه په نغښتون کې د بیلاروس او پولند په سرحدي سیمه کې سره راغونډ سیوی او هڅه کوي چې پولند ته داخل سي. دوړو لوريو په سیمه کې خپل اسکر پیاده کړی چې د مسلې د ناتو او د روسي لملاتړه برخمن بیلاروس ترمنز د پوزي شخړې درمنسته کېدو خطر رامنځته کړي. سپی بلس تنګزي په اړه راپور جوړ کړي.
د بیلاروس او پولند سرحدي سیمو سره د ژمي په سړه هوا کې سلګونه په نغښتون کې ډیره شوی. سره لدې چې اروپایي هیوادونو ته د بلاروس لخوا د پناه غوښتونکو د ورپېښېدو په مسله باندې په سیمه کې د پوځي شخړې ډېر احتمال زی خو د منځني ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو سلګونه پناه غوښتونکي غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي. وارسا بلاروس په سرحدي لیکو کې د پاروونې په خاطر په ترګری تورن کړي او اروپایي ټولنې هم کړکېچ د لمن وهلو په خاطر مینسک باندې د بندیزونو لګولو ګواښ کړي. د پولند دفاع وزارت پرون ویلي په بیالو ویزا سیمه کې سلګونه پناه غوښتونکو غوښتل په زور د پولند خاورې ته ننوځي. تیرو څو ورځو کې داسې ډېرې پېښې رامنځته شوې. د بیلاروس د سرحدي کمیټې د معلوماتو له مخې 2000 کسان د دوی له پولیس سره دېره دي. د لیتوانیا، استونیا او لاتویا دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا به د پارونو او لا جدي پېښو د رامنځته کېدو لامل چې ان جګړې ته هم لار هواروي. روسیې په سیمه کې د خپل متحد بلاروس د ملاتړ په پار د اټومي سروکو د انتقال وړ الوتکې هوا ته پورته کړې. اروپایي ټولنې وارد مخه د بلاروس لخوا د پناه غوښتونکو له ناورینه د فشار د عالی په توګه د کار اخیستو په مسله توند خبرګون ښودلی او په بلاروس یې د بندیزونو د زیاتېدو ګواښ کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې په دې تړاو یوې غونډې ته وویل اروپایي ټولنه به د لوکاشنکو په رژیم باندې بندیزونه زیات او سخت کړي او موږ به په دې اړه دوشنبه په بروکسل کې پریکړه وکړو. هغه خلک او کمپنۍ چې د انسانانو په هدفمند قاچاق کې لاس لري په ټوله نړۍ کې به بندیزونه پرې ولګول شي. اروپا له دې مخکې هم د بلاروس پر رژیم باندې اقتصادي بندیزونه او فشارونه راوړي. بلاروس بیا په ځواب کې د پناه غوښتونکو له مسلې کار اخلي. سلګونه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د بلاروس له خاورې پولند او نورو گاونډو هیوادونو ته واوړي چې دې مسلې په اروپایي هیوادونو فشار راوړي. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د اروپا د بندیزونو د زیاتېدو په عکس العمل وویل
موږ
اروپا ته ودا ساتو، خو دوی بیا موږ ته د سرحد تړل کېدو ګواښ کوي. څنګه ده که موږ پرې د طبیعي ګازو تمویل بند کړو؟ لوکاشنکو همداراز انتقاد وکړ چې د دوی پولو ته نږدې د ناټو او پولند زرګونه سرتیري پلي شوي. له سیمې ګڼ راپورونه خپاره شوي چې ښایي په ناغوښتنو کې د بلاروس د پولیسو لخوا پولند ته پرېښودل کېږي او په اکثرو ځایونو کې اغزن تار د پولیسو لخوا پرې شوی.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112411215. شمېره بیا وایم 00422112411215.
ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وی افغانستان له سختې لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان په یو مفصل اعلامیه کې دا خبرداری ورکړی دی. نن د نومبر 12مه د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي د وجل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پاوڅ د پخوانیو عسکرو ورځ ولمانځل سوه. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبي ته ووت. د ګرجستان پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکي کلینیک ته انتقال سي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې زیات شوې دي. چهارشنبه نوې ډلې د وی غونډې کوربه وو. پنځشنبه اسلام آباد او نشته دوی ونې مخکې تر دې په تهران کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه. د اگست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته ماسکو هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سیمې هیوادونه څه ته اندېښنه لري که څه تمې لري؟ که دا پوښتنې هر راز ځواب وو، یو شی څرګند دی چې د سیمې هیوادونه لا هم د افغانستان په اړه په یوه خوله نه دي. د چهارشنبه پر اوس په نوې ډیلی کې د کوربه هیواد هند تر څنګ د روسیې، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو او د هغو مرستیالانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د سیمه ییز امنیت په نوم په دې غونډه کې د افغانستان د بدلون په حال کې وضعیت په ځانګړې توګه د امنیتي وضعیت او پر سیمه او نړیوالو د هغې د اغیزو په اړه خبرې وکړې. خو نه د پاکستان استازی پکې ګډون وکړ او نه هم چین خپل استازی نوې ډیلی ته واستاوه. په اسلام آباد کې که څه هم د ترویکا پلس غونډه ده چې په دې کې د امریکا، چین او روسیه او پاکستان استازي یو ځای شوي دي، خو اسلام آباد ته تر دې یوه ورځ مخکې، یعنی په هغه ورځ چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه غونډه وه، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ولاړ. واشنگتن چې پوځیان له افغانستانه وتلي دي او د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان له شاوخوا هیوادو څه تمه لري؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ دا مسله روښانه کړه او د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي ټام ویست د سفرونو په اړه وویل چې له پاکستان وروسته به چیرته ځي.
He will go to Pakistan, to Russia.
هغه به روسی او هند ته لاړ شي. دی به زموږ له شریکانو سره دا روښانه کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه هیله لرو.
یو شی چې تقریبا سره ورته دی هغه دا دی چې د افغانستان په اړه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د سیمې او نړۍ هیوادونه څلور غوښتنې تکراروي، یعنی تقریبا دا سره تکرار دي. بشري حقونه، له افغانانو سره بشري مرستې، په کابل کې د داسې حکومت جوړېدل چې ټول شموله وي، او له افغانستان نورو هیوادو ته د ترهګرو د متوجه ګواښ مخنیوی. په خبرونه کې مو میلمانه دی شکریه بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره او شکر الله عاطف مشل په پاکستان کې د افغانستان په خانه سفیر اخلي بارکزي ستاسو په باور د سیمې هیوادونو دلچسپي د افغانستان له وضعیت سره څه د چي پورستوي کې غونډه زیات کړي دي
سیمې هیوادونه افغانستان سره نه بیلیدونکي اړیکې لري افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دې په امنیتی او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري که چیرته په افغانستان کې د هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چیرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ که چیرته موافقتنامه د سولې نه وای شوې تاسپیلی چې وی ویلی چې افغاني پاکستان بدیته ژوند کوي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنگ وکړي یعنی حتی دا احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف گروپونو سره جنگ لپاره هم مسئولیت ورته ورکول کیږي او دا خطرناک خبره ده په اقتصادي لحاظ باندې هم هیر هم نشي چې افغانستان سربیره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې خپل هم که چېرته فقر او غربت تیریږي د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي مهاجرت ډیریږي د دې تر څنګ قاچاق ډیریږي
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي څنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم دا خبره تکراروي او یا داسې وندې جوړوي
شي په سر زه خپل تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري او بل پاتې شول د امنیت موضوع د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه و طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی ته به خبره ده چې نه آیا طالبان د څه قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتی مسائل تجزیه و تحلیل کی نه آیا طالبان دسی واک باندې چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامي ډلو ټپرو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي نه تاسو که چېرته وګورئ نن خپله طالبان یاریږي خپله دوی خپل ځان نشي ساتلی
آیا د دغو غونډو له لارې دا گاونډیان دغه اعتماد تر لاسه کولای شي او دا ډاډ تر لاسه کولای شي چې بیا دوی ته امنیتی تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي
که چېرته گاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف تر لاسه کول نو ضرورت دغه خبرو اترو ته نه و که چېرته تاسو وګورئ په تیر دو میاشت کې طالبان هداقل تر لاسه